رفیع الله.
مننه کوم سید سمیع عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولي.
تاسیسات و عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش عظیمی رسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا.
در اتریش پولیسو دره افغان کډوال پریوی ماشوم انجلی د جنسی تیری پتور نیولی. دی قضیه د اتریش د صدر اعظم په شمول ګڼ چارواکي غوسه کړي. صدر اعظم وایي
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کیږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې کړو.
دویمه نیمایي کې به د کور کلي او نیمې نړۍ پروګرامونه خپاره شي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سره ټکی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوې بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې مؤثره ده. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18مې د افغانستان خپل ټول سرتیری باسي، په دې هدف په منځنی اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنگتن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیې قومندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلې. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاتونونو د ملاتړ لپاره ورغله. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د غبرید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالۍ طالبانو نیولې. د یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلې دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزادګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټان په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤل مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیايي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبه د هالند پلازمینا امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20-کلنه پیلوټا ویلی فونګ د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. میرمن فونګ په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس ملیاردر جیف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فونګ به د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکزاس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضره وي. ویلی فونګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانېږي. له هغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 20-کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته په تلو سره د تر ټولو مسن ستور مزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وسم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړي فوجي کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړې فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته.
په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. عام المنفیع تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي اوس هم کیږي، او هنده کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایم لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د ترپښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د سو افغان کډوالو لخوا پریوي ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیخه سخت خبرګون خودلای. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاسلرلو په تور درې افغانان نیولې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاسلرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی وو. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
Lazima da de hoqo pana ghoshtun ko pawrandi la jidi iqdamat hoshi che da dawl chine tuna kadi da da manalo wadna da che khalak mo ki wa tarashi da khwandi to ghoshtana wakri aw bia zumush pa tolana ki da si jinayat tar sarakri.
خاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې غنی جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلې دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دای به هیڅ کله له دې هواده د هغو افغانانو په استلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند ونکړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
په کارو سره څنګه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ازادي رادیو ته غوښتست لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې په بیلابیل ولایتونو کې بسګران اندېخمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریخودل کیږي بسګران وایي د جګړو لامل نشي کولای خپل اسرات راټول کړي چې د موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت هم دغه جدي ستونزې یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بسګران سخت اندېخمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلې په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په جنو سیمو کې د پرلپسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکو بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصلې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې 100 متر لرې د خپل حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل پټیو ته اولاړ سي
دلته ز ځمکې لرم کارګران او دقران مرتنیول دي خو له بد مرغې دلته غټه ستونزه ده چې جنگ دی او جګړه ده موږ نس کولای چې خپل حاصلات چې لرو
د غورواله د مرکز فیروسکول وی دی سیمه د برخانی وسیدونکي عبد الله احدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټي او شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سبه ده او همداشن په صحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون لامل نه سکولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
وربش دی غنم دی انور ډیر شان مکرلی په مزیکي متاسفانه چې د جګړې مشکلونو د رسلوار سره ټول کول تم بسګرانی ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې البته بيخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو اول تخپل هم ذکر ټول کو
د غبسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبوله هونسي د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري
شک تاثیر خوده داره
د ښاغلي رستمی په خبره یو مشلواندي د جګړو لامل د ننګرهار په سوله سوالیو کې بزګرانو ونه سکړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې عمله ورته مالی زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دو بزګرانو اتجره بزمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هواده چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې رواني وچکالی د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او رقم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنم محصولات 2.5 میلیونه ټن رقم سوی افغان حکومت د اندېخمن وضعیت او وچکالی ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو ځانمن کسان معلوم او اړین مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورې اوس باندې ورشو کندهار ته په کندهار کې د لوی لارو موټر چلوونکو پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلوونکو وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندي شوې دي پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کاچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازلوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی لډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې ورسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره. بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر سره د وایي څوک رالی جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاص په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د غازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ګلی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترای لاندې د غاز ټانکر روانو هغه ټانکر وویشتي د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ را تګ وکړي مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ شي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نس کولای تګ را تګ وکړي.
ټول کچلار ګاین اوسه دا اوس مخکې اوبر غړي وي د نور درې په نامه سره ټول وړي و ټول لا دګانو نو موټران په ګټه کې دی ورځي دا ورته دا خراب ده مخکې هغه په خاني لارې چې و هغه مقصد لري ساده درې نیم ساعت لار و دا مثال څلور نیم ساعت تر پنځه ساعت پورې کرایه هغه په خاني سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داس لار نه دلید یو ډیر نه پر دی لارې نه د ټپی لار نه د رنزور لار د جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دواره غړو دا غشتنه د شتاس ته خدای کبه خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا دواره غړو موږ ولس یو موږ کمزوري خلک موږ دې لار الکس مور لار دی راي موږ دوی سره پد موږ دوی د جنگ سره کار دي موږ دوی د مقامات سره کار دي دې چی سره موږ کار
پاین وخت کې د کنهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري اساسي لتعدادي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي نو په همدې مخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشمخ کې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې ونې لپاره د ماينونو لامل تړل سوي وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری خبريږي.
د امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اورکس د تحقیقاتي ریپورتونو د ویبلاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان وسو پوزي زغروال او هم وایټ پوزي ګاډي او توپخاني سیستمونه له افغان ځواکونو نیولې. افغان چارواکو د دې ریپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي هغه وسلې او پوزي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولې پاکستان ته قاچاق شوی. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر خاغلی میرزا کوال لخلي ویل شو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې لا افغان ځواکونه یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا دعوی رد کړي. د جست سیکیورټی آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خبره کړې، وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ترستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنه لیکوال پښتنه راپورته کړي چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولای شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټی خبرونې د خپلې دې پښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې شپږ اسکر ټپیان شوې دي. 14 هغه وخت شوې کله چې د سرحدي اسکرو یو موټر د هوایی دګر سړک ته په مختیریدو د پیخي ورسته پولیسو د پلاتنې کار پیل کړي، خو څوک نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال ایوب ترین راپورته.
د کوټ پر ریپورت سړک واسکری پارک ته سیرمه تیر مخستان هغه مهال و زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسكر و قافله د فوجي چاوني په لور روانه و. په کوټ کې تیر شپه نا وخت د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لور په جاریسی و یو بیان کې ویل سی ودی چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتی سرتیری ټپیان سی ودی. د پیښو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سم دستي د چاودنې وزای ته رسیدلې او الته د خبري اعلان سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غ 14 نوس وا ہغه وخت مردر فوج پر لاریاں دے قافلے پ بن کی روانی وے او د شال خو دوه ملاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکل سوی بملا عمل په نشسو. په دې کې شاو خو څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خوښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د ترګری په دې پیش کې تورن کسان دی وی نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنۍ حکومت په دې جنگ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانۍ ورکړې دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
وزارت نا یا معاونیت نا مزا غختنه دا چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مساله وا غ بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده مونږ هم د یو نیم کال وه څو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو نوشیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده، معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکرو والله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخم خا خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خالي تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو له دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپل ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې کړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دای یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیې قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسمان په دې اړه باندې افغان چارواکو څه خبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوې بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت 20 کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلي تګ ته ځانګړې شوې ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثره خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره خطر
دی؟
په
دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نور ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې ترڅو ورسره مخامخ نشو؟
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتره د فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوه‌جاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې خزي خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شول بیا بند کړ کنه او بیا رژیم ته تلم بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې دې وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډیر زیات وو. تقریبا د سیو خچ ما 15 کیلو وزن کم کړی یا 15 دسی شډولس ولس وخه ولس کیلو وزن ما کم کړی ده. تر هغه جسم کې ډیر زیات راغلی دي. رژیم هوزه اکثره وخت کوم کنه د کرنسی سره اړنه لري. زما رژیم په دوه کال کې ما شروع کړی ده خپل رژیم می په دی وجه چې زه ما وزن ډیر زیات وو مخ کې.
د مریم وچی د وزن د زیاتوالي لکبل ورزش کوي. مریم ته ورته نورې خزي او نجونی همشته چې ورزش کولو ته یې کار ویلای او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یو بل پیغلنجلې ده چې په دې ورستیو کې ورزش ته مخه کړي. که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
څنګه مندا مې جوړم، ازلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکای شي. زه د شپارس یم، غواړم همیشه بدل دې راسم. خو د قرنطین لپاره راغلم، خو بس دا یو علاقه خوښ مې شو نو ځکه غوښتل اوسم د سیخ تغیرات نه دی احساس کړی. ځکه لږ وخت کېږي، یو وخت کېږي، یو وخت نه کېږي. مخکې زه کور کې هم ډېره یعنی جنګاره وم، بل اوس دا یو وخت کېږي د سیخ هغه نشته، نو بس ادامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
خو تمنا بله ښځه ده چې ورزش له مجبوریته کوي. هغه شپه کاله کېږي چې واده شوي. د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کېږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د همدغه اولاد لپاره شربو افاسیو نورا تمرین کوم چې وزن مې کم شي. غواړم 6 کیلو سره
ډېر مې ورځي بد تیر کړای، ولې چې غواړم زم ډنګره اوسم. کالی مې خپلې ځان کې بریخي، اسې کالی چې ما خوښيږي هغه مې ځان کې نسي. هم داسې چې هغه کالی اغوندم هغه د بل اکسل ډېر په مشکل راته پیدا کیږي.
لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکی حرکات که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي یا هم د پلی تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لوی دلاري. ورزش او فزیکی حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروری ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکی حرکات روغ کسانو ته هم ګټور بولی. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې دا فول انرژي خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دا بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مثلا